د طالبانو وی ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغې جوړې ملاتړ کړی او بلې ډلې د روغې جوړې غندلې ده. لننه شل کاله مخکې په دې ورځ طالبانو کابل ونیو. څه وشول؟ څه روان دي؟ څه به وشي؟ احمد شیبر هم د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې مو هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې آصف حبیبي را سره مرستندوی دی. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه لرو. نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي. نوري صاحب، تاسو څه دي؟
د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی‌نژاد ویلي چې نه غواړي د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي. دی مخکې ستر مذهبي مشر د ایران ورنه غوښتنه کړې وه چې بیا ځان مکاندیدوه. د ترکیې حکومت د تیرې جولای د میاشتې د ناکامې کودتا په تړاو د روانو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د امنیت د دولتي ادارې واتیا غړي له کاره ګوښه کړي دي.
بلې، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه لرو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د ملي وحدت حکومت به د بروکسل پر ناسته کې له خو لاسته راوړنو سره ګډون وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست هغه ویناوي چې وایي د ملي یووالي د حکومت دوه کاله پوره شوي او نور اعتبار نه لري بې ځایه بللې. او د افغانستان مشرانو جرګې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ د پخواني ولسمشر حمید کرزي څرګندونې د اندېښنې وړ بللې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د ملي وحدت حکومت به د بروکسل په کانفرنس کې له لاسته راوړنو سره ګډون وکړي. د اجرایه رئیس د اجرایه ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې عبدالله عبدالله نن په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر فرانس مایکل ملبن سره په لیدنه کې وویل چې افغان حکومت د کانفرنس سره له هر پلوه چمتووالی لري. په خبر پاڼه کې د ښاغلي ملبن له قوله ویل شوي چې دوی به له افغانستان سره خپل اوږدمهاله مرستو ته دوام ورکړي. بروکسل غونډه د اکتوبر د میاشتې په څلورمه جوړیږي او تر ډیره به په دغه ناسته کې ګډونوال له افغانستان څخه د مالي او اقتصادي مرستو پر دوام ټینګار وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست هغه ویناوي چې وایي د ملي یووالي د حکومت دوه کاله پوره شوي او نور اعتبار نه لري بې ځایه وبللې. د جمهوري ریاست ویان هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د اساسي قانون په اساس د 15 کلونو لپاره دی.
د حکومت مشروعیت د خلکو د رای پر اساس دی. حکومت د اساسي قانون پر اساس د خلکو پر رای باندې ایجاد شوی دی او د رئیس جمهور د ریاست جمهوری د کارموده 15 کاله دی چې په قانون اساسي کې وضاحت لري.
خو یو شمیر ډلې او سیاسي څېرې چې ځینې ځان د حکومت سیاسي اپوزیسون بولي، په دې وروستیو کې د دغه هیواد د دغه حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. تر اوسه هم د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر او د هغه ورور احمد ولي مسعود د دغه حکومت یې نامشروع بللی. د افغانستان مشرانو جرګې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ د پخواني ولسمشر حمید کرزي څرګندونې د اندېښنې وړ بللې دي. د دغې جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی چې نن یې د جرګې مشري کوله په دې اړه وویل:
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د څرګندونو په اړه مونږ اندېښمن یو. مونږ له ښاغلي کرزی نه دا تمه نه درلوده چې دا ډول څرګندونې وکړي. کرزی باید په خپلو څرګندونو بیا کتنه وکړي.
خغلی کرزی په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې حتی که یو یا څو ولایتونه هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي، بیا هم د بهرنیو او افغان ځواکونو د هوایي حملو سره مخالف دی. او امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز کې د ملي اردو لږ تر لږه 12 سرتیري د خپلو دوو ملګرو لخوا په ډزو وژل شوي دي. دغه پیښه تېره شپه د کندوز ښار د شمالي برخې په یو امنیتي پوسته کې شوي. د شمال ختیځ زون د 800 سپینزر زون قومندان شیر عزیز کاموال ازادي راډیو ته ویلي چې دواړه حمله کوونکي په سیمه کې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. طالبانو هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي چې د پوستې ټولې وسلې نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دغه پیښه په اړه څېړنه کوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي نه غواړي 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. یوه ورځ مخکې د راپورونو له مخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي هغه ته ویلي وو چې ولسمشرۍ ته ځان کاندید نه کړي. احمدی نژاد دغه اعلان په هغه لیک کې چې خامنهیي ته یې استولی او ایراني رسنیو نن خپور کړی دی. په لیک کې دی دا خبره تاییدوي چې خامنهیي ورته ویلي وو چې د ولسمشرۍ لپاره بیا کاندیدېدل نه د ده او نه هم د هیواد په ګټه دي. احمدی نژاد وایي د ستر مذهبي مشر ته خپله وفاداري څرګنده کړې ده. د ایران دولتي ایرنا خبري آژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې خامنه‌ای یو کاندید چې نوم یې نه و ښودلی ویلي چې نه د ده او نه هم د هیواد په ګټه ده چې ځان ولسمشرۍ ته کاندید کړي. احمدی نژاد چې تند محافظه کار بلل کېږي د جمهوري ریاست لپاره د لومړي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې غوره شوی او دوهم ځل د 2009 کال په انتخاباتو کې چې له ډېرو لانجو ډکو بیا غوره شو. احمدی نژاد په دې وروستیو کې ډېرې مهمې ویناوې کړې چې ورسره داسې ګونګسې راپورته شوي چې ښایي هغه بیا ځان کاندید کړي. د ترکیه حکومت د تیر جولای د میاشتې د ناکامې کودتا په تړاو د روانو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د استخباراتو د دولتي ادارې واتیا غړي له کاره ګوښه کړي دي. د ترکیه د اناډول خبري آژانس د خبر له مخې د استخباراتو د ملي ادارې دغه چارواکي له مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د تړاو په شکل خپلو دندو لرې شوي دي. ګولن چې په امریکا کې اوسي حکومت په دغه کودتا کې په لاس لرلو تورن کړی دی. په خپله ګولن دغه تورونه رد کړي دي. انقرې دغه راز له ګولن سره تړلی دی. کیمسا یوقمه په نوم د یوې مرستندویه ټولنې چې حکومت په تېره جولای میاشت کې تړلې وه د 121 کارکوونکو د توقیف امر هم صادر کړی دی. د ترکیه حکومت تروسه په دغې ناکامې کودتا کې د لاس لرلو په تور شاوخوا 40,000 کسان نیولي او په لسګونه زره دولتي کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د دغې کودتا رئیس د استخباراتو د ملي ادارې د 141 کارکوونکو دندې ځنډول شوي دي. د جرمني په درزدن ښار کې په یوه جومات او اسلامي مرکز کې دوه چاودنې شوې چې چاته یې زیان نه دی رسولی. سیمه ییزو پولیسو نن وویل چې دغه چاودنې پرون د ورځې ناوخته وشوې. پلټونکو د پیښې په ځای کې د په لاس جوړ شوي بم ټوټې موندلې دي. چارواکو وویل چې د ښار د جوماتونو امنیت ټینګ شوی دی. د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ترامپ په لومړنۍ تلویزیونی مناظره کې ګډون وکړ. په دې مناظره کې د امریکا له کورنیو مسایلو نیولې د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو په اړه بیلابیل بحثونه وشول. دواړو کاندیدانو د مناظرې په جریان کې پر یو بل سخت انتقادونه هم وکړل. کلینټن ترامپ یو غولونکی شخص یاد کړ چې د دې په وینا د غوره کېدو لپاره ګډې وډې خبرې کوي او هغه تورن کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅولی چې پر امریکایي اهدافو انټرنیټي یا سایبري حملې وکړي.
Increasingly we are seeing cyber attacks coming
په دې وروستیو کې موږ د سایبري حملو شاهدو چې دولتونه او د دولتونو ادارې تر شا دي. د وروستیو حملو تر شا چې د اندېښنې وړ دي روسیه ده. ترامپ کلینټن یو نمونه سیاستواله وبلله چې د په وینا خبرې ډېرې کوي ښې هم کوي خو عمل نه کوي. هغه د سایبري حملو په اړه د کلینټن د تورونو په اړه وویل زه فکر نه کوم چې څوک د په دې پوه وي چې روسیې پر ډی این سی حمله کړې وي. دا وایي روسیه او روسیه ښایي دا به روسیه و خو کیدای شي هغه چین وي، ښایي یو شمېر نور کسان وي. ویل کېږي د تېرې ورځې تلویزیوني مناظره به شاوخوا 90 میلیون وګړو لیدلې وي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ د نومبر د 8مې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې دا ډول دوه نورې مناظرې هم کېږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. اوس هم پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې بس منصفي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11. په هرات کې بس منصفي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 11. په کندهار کې بس منصفي هوا به ګرم وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 13. په مزار شریف کې بس منصفي د تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 22. په بدخشان کې بس منصفي د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15. او په جلال آباد کې به آسمان صافی، هوا به گرم وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 24.
له مرزه احمد سي څخه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالي خبر کړو. د طالبانو یوې ډلې له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې یو ډول ملاتړ کړی او بلې ډلې مخالفت کړی. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. همدا موضوع مو د سیاسي چارو له څېړونکي یوسف فکور سره هم شریکه کړې.
اسلامي خپل دا توانایی نلري چې خپل په مټ طالبان د افغانستان حکومت سره وصول کوي.
طالبان لنن شل کاله مخکې کابل ونیو.
مجاهدینو په تاسف سره وایم هر ولایت کې بهر ولسوالۍ کې جدا جدا قبضه وي، نو دغه حالت نه دغه ملت طالبان استقبال کړل.
طالبانو چې کابل ونیو ډاکټر نجیب پدار کړ. سلیمان لایق وایي
ساسن دې ساده طالبانو دې نه راوځلې، د دې په ضد باندې د پاکستان د ستر او جهنمي استخبارات او پروګرامونه موجود وو.
د ملي وحدت حکومت هم دوه کلن شو، ځینې وایي چې وخت یې پوره شوی، خو د ولسمشر ویاند هارون چخان سوري وایي
د حکومت مشروعیت د خلکو د رای پر اساس دی. د ریاست جمهوری د کار موده 15 کاله دی چې په قانون اساسي کې وضاحت لري.
تمه ده چې په شاوخوا یوې اونۍ کې د افغانستان ولسمشر او د اسلامي حزب مشر د سولې توافقنامه لاسلیک کړي. دا توافقنامه تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د اسلامي حزب د پلاوي او د ملي امنیت د شورا د مشر له لوري لاسلیک شوه. اوس د طالبانو یوې ډلې د داسې توافقنامې یو ډول هرکلی کړی او ویلي دي چې او بلې ډلې دا توافقنامه غندلې ده. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
وسلوالو طالبانو په یو مقاله کې له 15 کلونو وروسته له افغان حکومت سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې موافقه تر پوښتنې لاندې راوستي ده. په دې مقاله کې چې د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د جهاد غږ په نوم د یوې ویبپاڼې لخوا خپره شوې، راغلي چې اسلامي حزب د مقاومت په پریښودو سره یو ستر جنایت ترسره کړ. دا مقاله په اسلام کې د سولې تصور په نوم خپره شوې او پکې یو ځل بیا هغه ادعا تکرار شوې چې افغان حکومت یې د امریکا لاسپوڅه یاد کړی او له افغان حکومت سره د حزب اسلامي په موافقې د انتقاد شوی او ویل شوی چې حکمتیار په دې موافقې له افغان حکومت ملاتړ کړی. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې موافقه د پنجمې پر ورځ لاسلیک شوه او تمه کیږي چې ډیر ژر د ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار لخوا هم لاسلیک شي. د دې موافقې په اساس به د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته قضایي خوندیتوب ورکول کیږي او د یاد ګوند بندیان به له بنده خوشي او په حکمتیار باندې به د نړیوالو بندیزونو په لرې کولو کار کیږي. واشنگتن په 2003 میلادي کال کې ګلبدین حکمتیار یو نړیوال ریست بلالای ده. د طالبانو په مقاله کې همدارس دا پوښتنه مطرح شوې چې له امریکا سره سوله ولې له 15 کلونو وروسته اوس یو مشروع انتخاب ده، په داسې حال کې چې په اول کې دا د نه منلو خبره وه. د طالبانو دا غبرګون د افغان حکومت تر هغه انتظار وروسته څرګندېږي چې ویل کېده له حزب اسلامي سره د سولې تړون به په راتلونکي کې له طالبانو سره د سولې زمینه هم برابره کړي. طالبان چې له کلونو راهیسې له افغان حکومت سره په مخامخ جګړه بوخت دي، له 2008 میلادي کال راهیسې له کابل سره غیر رسمي خبرې پیل کړي او یو ځل یې په 2015 کال کې له افغان چارواکو سره اسلام آباد ته نږدې په مری کې مخامخ هم کتلي دي. اخوا د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو انشعابي ډلې په یو بیان کې ویلي چې حزب اسلامي له افغان حکومت سره د ځینو شرطونو اساس موافقه تر رسیدلی ده. په بیان کې راغلی چې حزب اسلامي له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو د وتلو او یا د هغوی وتلو ته د وخت د ټاکلو د شرطونو لمخې دا موافقه کړې ده چې دوی هم دا کارستای او د ګډ هدف ده. په ګلبدین حکمتیار پورې یوې تړلې ویبپاڼې شهادت د ملا رسول د ډلې دا بیان خپور کړی او په ادامه کې لیکلي چې دا په حزب پورې تړلې ده چې څنګه اولې سولې ته چمتو شوی ده.
په راپور کې مواردل چې د طالبانو یوې ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغې جوړې ملاتړ کړی او بلې ډلې د روغې جوړه غندلې ده. آیا دا دریز د طالبانو ترمنځ د شور اختلاف څرګندونه کوي؟ د سیاسي چارو له کتونکې یونس فکور څخه اور.
کله چې بدی د سرحد ته رسیږي چې واکې د بل په لاس کې او دیموکراسي نیوي، اختلافات راځي او دا په طالبانو کې د ملا عمر پر مرګ وروسته پېښه شوې ده او اوس دا ایسته ایسته په سیاسي پروسو کې رابرسېره کېږي چې یو ډله طالبان به دا غندي لکه د شپاس ول بل د تاییدي. موږ فکر کوو چې راتلونکي ورځې به لا نور داسې حالات ووینو چې د طالبانو یو ډله به حتی خوشحاله وي چې د افغانستان سره د حکومت سره د سولې د پروسې ته حاضر.
فکر صاحب، د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د روغې جوړې تر موافقې وروسته رسنیو دغه اوازې هم خبرې کړې او بیا داسې هیلې پیدا کړې چې اسلامي حزب طالبان هم خبرو ته واحد سوي او چې د طالبانو ترمنځ اختلافات او تګورو څه فکر کوي چې دغه توافقنامه به د افغانستان د حکومت نور مخالف وسلوال هم روغ جوړ ته واحد سوي او کثرنګه
اکواتیار او طالبان دواړه د پاکستان هغه ادارو سره چې په دې جګړه کې لاس لري شبنا کې بات لري او زه فکر نه کوم چې حزب اسلامي دي د هغوی د مشورې او یا د هغوی د نیت په مخالف د افغانستان د حکومت سره دا سوله کوي. نو تا ته در معلومه ده چې واک کې د بل وي نقش هغوی درته تعینوي. حکمتیار اوس دا رول په لاس کې اخیستی دي چې د جګړې د میدان نه صرف نظر وکړي، خو اسلامي په خپله دا توانایي نه لري چې خپل په مټ طالبان د افغانستان حکومت سره وسولي ته واچ.
یعنی فکر صاحب ستاسو په نظر اسلامي حزب د پاکستان په مشورې باندې د روغی جوړی هڅې پیل کړې دي، که چیرته داسې وي بیا دې ته بیرته امید نه پیدا کېږي چې نور طالبان به هم اسلام آباد د روغی جوړی خبرو ته وهڅوي؟
دقیقه ده. نو هغه وخت چې استخبارات بیا وغواړي، اوس د فشارونو په نتیجه کې لکه چې استخباراتو د پاکستان داسې فیصله کړې چې یو ابزار په سیاسي لوبه او غجوره کې استعمال کی او ابل تر لا تر شانه ولي تر هغه چې خپل ټول هدف په لاس راوړي.
فکر صاحب مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې د سهار له وو د ماښام تر وو پورې اوري او په همدې سپه د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو نیولای شي. لنن څخه شل کال وړاندې د تل پښپښمه وسلوال طالبان کابل ته ننوتل او واکې ترلاسه کړ. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ که د همدې ورځې کومه خاطره لري هغه بیان کړئ. البته په لنډو زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992235 او بله شمیره د 0982255 ستاسو ټلیفونونه له یوه راپوره وروسته اخلو. طالبانو چې کله په کابل کې واک ترلاسه کړ یو ورځ وروسته له محکمې پرته پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله او د هغه ورور شاپور احمد زید کابل په زړه د آریانا په څلور لارې کې په دار وځړول. د ډاکټر نجیب سیاسي مرستیال سلیمان لایق د هغه وژنه یوه نړیواله پلان شوې دسیسه بولي، خو د وسلوالو طالبانو ځینې پخواني چارواکي د نجیب الله وژنه یو غیر پلان شوی عمل ګڼي. رحمت الله افغان له کابل راپور لري.
وسلوالو طالبانو د 1915 لمریز کال د تلې پشپګمه په یوې سختې جګړې کې د برهان الدین رباني ځواکونه په شا وتنبول او خپل سپین بیرغ یې په کابل حس کړ. په خوانی جهادي مشر محمد امین وقادوای مجاهدین ونتوانېدل چې یو منظم او پیاوړی مرکزی حکومت جوړ کړي، نو له همدې امله د په خبره په افغانستان کې جګړو زور واخیست او د طالبانو راتګ ته لاره هواره سوه.
مجاهدینو په تاسف سره وایم هر ولایت کې بهر ولسوالۍ کې جدا جدا قبضه وي او جدا جدا حالت وو چې هغه ملت ته تنګ کړی و. نو دغه حالت نه دغه ملت طالبان استقبال کړل، خو د مدیریت او د سیاست په برخه کې مشکلات درلودل او دغه مشکلات بیا یو ځل د دغه طالبانو نه چې ملت راضي و په ناراضیتوب باندې بدل شو او ناخوښي پیدا شوه.
طالبانو چې په کابل ښار ولکاټینګ کړه سمدستي سخت اسلامي قوانین وضع کړل، حکومتي ادارو ته د ښځو په تګ بندیز ولګید او د نجونو ښوونځي وتړل. کابل ښاریانو چې د مجاهدینو خپلمنځي اختلافاتو او پرلهپسې جګړو سخت ځپلي وو د طالبانو د راتګ تود هرکلی وکړ، خو دوی د طالبانو له لوري د ډاکټر نجیب الله او د هغه د ورور شاپور احمدزی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه اخیستې وه وژنې او بیا په دار ځړول حیران کړل. د ډاکټر نجیب الله او د هغه د ورور په دار ځړونې په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول او د طالبانو په اړه د نړیوالو ذهنیت بدل کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ اکثرو هیوادونو او یو شمیر پخوانیو مجاهدینو له محکمې پرته د نجیب الله وژنه وغندله. د ډاکټر نجیب الله سیاسي مرستیال سلیمان لایق د نجیب وژنه او بیا په دار د هغه ځړول یو پلان شوی نړیواله دسیسه بولي.
سم دې ساده طالبانو دې نه راوځلې د دې په ضد باندې د پاکستان د ستر او جهنمي استخبارات او پروګرامونه موجود وو. دې د یو پلان په اساس چې پاکستان د دغه د تورولو د عمل ذمهواري په غاړه اخیستې وزل سوی د دوی په لاس ده. دا چې فیصله چا پرې کړې ده دا قصه لا د څېړنې وړ ده.
ښاغلي لایق ملګري ملتونه هم د نجیب الله په ساتنه کې په پاتې راتلو تورنوي او د هغه د وژنې د پراخې نړیوالې څېړنې غوښتنه کوي. خو د وسلوالو طالبانو پخوانی چارواکی د نجیب الله وژنه یوه تصادفي پیښه او غیر منظم پلان ګڼي. سید اکبر هغه چې اوس د خلاصون لارې شورا مشر دی ازادۍ راډیو ته وویل نجیب الله او د هغه ورور د عادي او ټیټ پوډي طالبانو په لاس وژل سوي دي.
نجیب مرګ چې په کابل کې هغه پروګرامي مرګ نه و. فکر باندې د نجیب مرګ په کابل کې چې اوس هغه لجاری و دا سیم نه و چې د طالبانو مشرتابه دوی ته وویل چې نجیب راوځړوي، بلکې شران ولاړ سو هغه صدا خبره پیښه شول. حتی چې بعضې مشران په هغه وخت کې چې نجیب خلکو راځړوي بعضې مشران راغلي دي ورته ویل دي چې دا کار ولې کوي. هغه شران طالبان چې هغه جذباتي خلک و هغه د دوی په خوله باندې نه و کړي، دا کار یې کړی و.
ښاغلی سید اکبر هغه وایي د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د پیدا کېدو له ویرې د نجیب الله د وژنې د پیښې د عاملونو په محکمه پسې ونه ګرځېدل. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوی په لاس د کابل نیول یوه تاریخي او نه هېرېدونکې ورځ بللې ده. خو د ډاکټر نجیب الله د وژنې په اړه یې په اعلامیه کې څه نه دي ویلي. د مجاهدینو پخوانی مشر محمد امین وقاد وایي طالبانو باید له محکمې پرته ډاکټر نجیب الله نه وای وژلی. په پینټاګون او په سوداګریزو نړیوال مرکز له تروریستي حملو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو امارت له منځه یووړ.
په راپور کې مو واوریدل چې لنن څخه شل کاله وړاندې د تل پشپشتمو وسلوال طالبان کابل ته ننوتل او واکې ترلاسه کړ. اوریدونکو ته مخه کوو. یو اوریدونکی په لاین کې راسره دی، تاسو د دې ورځې کومه خاطره لرئ؟
بله سلام صاحب، دا زما په خپله سترګو ولیدله. زه کابل ته هلمند د طالبانو سره دا کابل ته څه وخت طالبانو غوښتل د ملل متحد دفتر ته ورشي. زه هم هغه دفتر ورغلی. زه د طالبانو موټر غټ د خیاوا موټر دی ما چلاوه. نو چې هغلته په دغه وخت کې لکه د طالبانو نماینده هغه پخواني مشر و بلته ده چې دا کشرانو وژلی دی. د پاکستانی جنرال راغی، ډاکټر نجیب الله ته درې ورقه اسناد وړاندې کړل. هغه ورته ونه منله. هغه له چوکۍ جیټ شو او د کوټې په منځ کې ودرېد. پس له هغه دغه طالبانو د کنداغو په واسطه سره ډاکټر نجیب الله ته ډېرې سختې ضربې ورکړې. ډاکټر صاحب نجیب الله هم په دغه طالبانو باندې سخت وارونه وکړل. هغه خپل زړه یې پرې خالي کړ. او پس له هغه و چې دی نه شو کنټرولولی. دی بوکسر و، دی سپورټمین و، دی سپورت کاوه. نو دی نه شو کنټرولولی. پس له هغه و چې په ده باندې ضربه ووهله، په سر باندې وویشته، په ځیګر کې وویشته، لاسونه یې له مرګه مخکې ورته مات کړل، پښې یې له مرګه مخکې ورته ماتې کړې. دا یو جنګي جنایت یې کړی دی طالبانو د پاکستانیانو په خوله یې دی مړ
کړه. تاسو وایاستئ چې هلته پاکستاني جنرالان هم وو. تاسو څه پوښوئ چې دلته پاکستاني جنرالان شته؟
بله، یو نفر پاکستاني جنرال و چې په شخصي کالیو کې و، تورې عینکې په سترګو وې. دی ورته راغی، ډاکټر نجیب الله ته ودرېد او د هغه سره په چوکۍ کېناسته، خبرې ورسره کولې. بله،
ده په کومه ژبه خبرې کولې؟
پاکستانی پښتو ویله. ډېره ښه پښتو یې ویله. هغه پاکستانی پښتو یې ویله، اردو هم نه ویله صاحب. ډېره ښه پښتو یې ویله. له ده سره چې وخت طالبان ټوله پاکستاني طالبان
وو. افغاني
طالبان یو څلور پنځه نفر.
یوه بله پوښتنه، همدغه جنرال ډاکټر نجیب ته څه ویل؟ څه غوښتنه یې لرله؟
ډاکټر صاحب نجیب الله ته درې ورک کاغذ کېښود مخته. درې کاغذ ورته کېښودله. وخت چې دا خبرې ورسره وکړلې زه په دروازه کې ورته ولاړم. ډاکټر صاحب نجیب الله خپل لګیا عجیب شو. زما په خیال ده ورته وویلې چې په دغه کاغذو باندې دستخط وکړه. په دغه وخت کې ډاکټر صاحب نجیب الله چې له چوکۍ نه جیب شو دغه نورو طالبانو په ده باندې وارونه شروع کړل، د کنداغونو او د سلا او لخ په ذریعه ضربې ورکړې. ډاکټر صاحب نجیب الله هم په دوی باندې وارونه وکړل. پس له هغه و چې دا یې نه شو کنټرولولی. ما مخکې وویل چې دای بوکسر و، ده کوچ کاوه. پس له هغه و چې دا په مرمۍ وویشته او بیا یې له دغه د
مننه مننه ستاسو څرګندونې مو واورېدې. بله مننه. بل اورېدونکی هم په لاین کې راسره شته. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده، تاسو په لاین کې یاست. د دې اورېدونکو ټلیفون قطع شوی دی. یو بل اورېدونکی هم په لاین کې راسره دی، د ټلیفون پر واخلو. د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده، تاسو په لاین کې یاست. بله مهرباني، تاسو په لاین کې یاست. تاسو په لاین کې یاست لطفا اورم. تاسو په لاین کې یاست، مهرباني وکړئ. د دې اوریدونکو کې ټلیفون نه اوریدل کېږي. یو بل هم په ټلیفون کې په ټلیفون په کرښه را سره دی. مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. استاسو نصر لندن. موضوع دا ده چې لندن شل کال وړاندې طالبان کابل ته ننوتل او کابل یې ونیو. د دې اورېدونکو کې ټلیفون هم قطع شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 16:00 له ازادي راډیو نه.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تیر کال امنیتي ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د نه عملي کېدو سبب شوې دي. د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر 5 کلونو دوام کوي او د مشروعیت له درکه له هیڅ ډول پوښتنې سره مخامخ نه دی، خو ځینې کتونکي د ملي وحدت د حکومت عمر لنډ بولي. یوسف خان ستران له تفصیل سره.
د افغانستان جمهوری ریاست د ملي وحدت حکومت د مشروعیت په اړه د راپورته شوو انتقادونو په ځواب کې وایي چې حکومت د خلکو د رایو په اساس رامنځته شوی او تر 5 کلونو دوام کوي. د جمهور رئیس غنی ویان محمد هارون چخانسوري د سه شنبې پر ازادي راډیو ته وویل حکومت د سیاسي موافقتنامې د عملي کېدو په شمول د ټولو ژمنو د عملي کولو لپاره کار کوي، خو وایي چې ځینې ستونزې په دې برخه کې خنډ ګرځېدلې دي.
د حکومت مشروعیت د خلکو د رای پر اساس دی. د ریاست جمهوری د کار موده 15 کاله دی چې په قانون اساسي کې وضاحت لري، او د قانون اساسي د وضاحت ترستم رئیس جمهور د صلاحیت لري چې مختلف بخشونه ایجاد کړي. سیاسي او کلک چې په هغه کې بعض شان چې لیکل شوی تر 2 کلو پورې وسی اکن تیر کال ډیر مشکل کارو. امنیتي بخش کې مشکلات درلود. د افغانستان د بقا کالو او تمرکز زیاتر پراغه په بعض بخشو کې کارونه په هغه چټکتیا چې باید مخته تللی وای په وخت نه تللي. ولې
ښاغلی چخانسوري وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس فرمان بیا بیا رد شوی او پر خپل وخت یې د انتخاباتي اصلاحاتو او انتخاباتو د ترسره کېدو مخه نیولې، او د ده په خبره له هغې پرته د لویې جرګې رابلل هم امکان نه لري. 2 کاله وړاندې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات له بحران سره مخ شول، په دغه هېواد کې د امریکا په منځګړیتوب د سیاسي توافقنامې له مخې د ملي وحدت حکومت رامنځته شو. د سیاسي توافقنامې له مخې دې حکومت باید په تیرو 2 کلونو کې لویه جرګه رابللې وای او د اجرایي سیاست برخلیک کې معلوم کړی وای. دغه راز انتخاباتي نظام کې اصلاح راوستلی وای او د الکترونیکی تذکرو ویش ترڅنګ د سیاسي هوکړه لیک په ځینو نورو مادو عمل کړی وای. اوس چې دا موده پوره شوې، بیلابل بنسټونه او د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت خپل نسبی مشروعیت هم له لاسه ورکړی دی. د افغانستان ولسی جرګې، د حراست او ثبات شورا، د احمد شاه مسعود بنسټ، د انورالحق احادي په مشرۍ نوې ملي جپې او ډیرو نورو بنسټونو ټولنو او اشخاصو په دې اړه پراخ انتقادونه کړي. د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود وایي د سیاسي هوکړه لیک عملي کېدل د دې حکومت مشروعیت دی، او له هغې پرته د دب خبره د ملي وحدت حکومت هیڅ مشروعیت نه لري.
توافقنامه‌ای که میان دو تیم امضا شد در واقع سند مشروعیت
هغه تفاهم لیک چې د دوو ټیمونو ترمنځ لاسلیک شو هغه د دې حکومت د مشروعیت سند دی. له هغه سند پرته بل هیڅ سند نشته. اوس بدبختانه د حکومت نه مشروعیت لري او نه قانوني بنسټ.
خو پښتنه دا ده چې آیا په هیواد کې د امنیتي ستونزو له امله د ملي یووالي حکومت ونه شو کولای چې سیاسي موافقتنامه عملي کړي، که په دې برخه کې نور ستونزې هم شته. د ریاست او ثبات شورا چې غړي یې د پخواني حکومت لوړ پوړي چارواکي او یو شمېر پخواني جهادي مشران دي، وایي په سیاسي وکړلیک کې د شته مواردو د عملي کېدو لپاره حکومت هیڅ اراده نه لرله. د دغې شورا ویان مسعود ترشتوال
برداشت میشن که ریاست جمهوری افغانستان به دلیل اینکه ممکن
برداشت داست کیری چی جمهور ریاست ممکن لدی عمله چی صدارتی پوس لوی جرگی لازم رای واخلی لوزت پرت اندیشمنده نوزگه پکارنو کی زن کبی او جرای ریاست هم دخپل وزت پاره اندیشمنده چی ممکن صدارتی پوس رای وانخلی او یا که رای واخلی دده پرزای با دبل چا دراتلولو پاره خبری پیدا شی.
دو قوقی چارو کارپو سمر سیرت و ایکت سام ده انتخاباتو کمیسون پزن ده انتخاباتو نتیجه اعلان کرده چه لمخی جمهور رئیس غنی منتخب ولسمشر اعلان شو او ده هر ډول مقرره صلاحیت لري. کاغلی سیرت وایي چې د قرارداد لمخې ولسمشر د اجرا ریاست پوس د دوه کلونو لپاره جوړ کړی و چې په حقوقي لحاظ د دې مودې وروسته په دې اړه ټول اجراات غیر قانوني دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت په تیرو دوه کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري او د لویې جرګې رابللو تر څنګ د سیاسي وکړلیک نورو مادو عمل کېدو ته ژمن دی.
له همدې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
امنیتي چارواکي وایي چې په کندز کې د ملي اردو لږ تر لږه دولس سرتېري د خپلو دوو ملګرو لخوا په ډزو وژل شوي. دغه پیښه تېره شپه د کندز ښار د شمالي برخې په یوې امنیتي پوسته کې شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د پخواني ولسمشر حامد کرزي وروستۍ څرګندونې د اندېښنې وړ وبللې. د دغې جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې نن د دغې جرګې د غونډې مشري کوله وویل ښاغلی کرزی باید په خپلو څرګندونو چې ویلي دي که یو یا څو ولایتونه د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي هم د بهرنیو او افغان ځواکونو له هوایي حملو سره مخالف ته بیا کتنه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست هغه ویناوي چې وایي د ملي یووالي د حکومت دوه کاله پوره شوي او نور اعتبار نه لري بې ځایه وبللې. د جمهوري ریاست ویان هارون چخانسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د اساسي قانون په اساس د پنځو کلونو لپاره دی. د عراق په پلازمینه بغداد کې په دوو سیمو کې په دوو حملو کې لږ تر لږه اوولس کسان وژل شوي او له پنځوسو زیات هم ټپیان دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمد نژاد وایي نه غواړي د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. یوه ورځ مخکې د راپورونو له مخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهی هغه ته ویلي و چې ولسمشرۍ ته بیا ځان کاندید نه کړي. د ترکیه حکومت د تېرې جولای د میاشتې د ناکامې کودتا په تړاو د روانو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې د استخباراتو د دولتي ادارې واتیا غړي له کاره ګوښه کړي دي. د جرمني په دریزدن ښار کې په یوه جومات او اسلامي مرکز کې پرون دوه چاودنې وشوې خو د چارواکو په وینا چا ته پکې زیان نه دی رسېدلی. او د امریکا متحدو ایالاتونو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ تیره شپه لومړنۍ تلویزیوني مناظره وکړه. ویل کېږي چې دغه مناظره شاوخوا 90 میلیون وګړو ولیدله.
اوسم سپورتي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. د کرکټ د ورځنیو نړیوالو سیالیو په دوام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا خپل دوهمه سیالي د بنگلاديش له ټیم سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې دوی دا ځل د ټیم کمزورتیاو ته پام کړي او د سبا سیالي ته پوره چمتووالی نیولې دی.
د ملي ټیم روزونکی او کپتان د نیمګړتیاو په اړه غور کوي او شاید د ټیم په ترکیب کې بدلون راولي. که څه هم چې د بنگلاديش ملي ټیم نړیوال او د پوره تجربه لرونکی دی خو موږ د سبا سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ هیله من دی چې افغان لوبغاړي به د دغه سیالۍ ګټونکي سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یکشنبه په ورځ په خپل لومړۍ سیالي کې د بنگلاديش له ټیم څخه د اوو منډو په توپیر ماتې خوړلې ده. د افغانستان د غوره لیگ سیالیو په دوام به د میوند اتلان او شاهین اسمایي ټیمونه د جمعې په ورځ پایلوبي ته ووځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤول سید علي کازیمینن ازادي راډیو ته ویل چې د میوند اتلانو ټیم موجهای امو ته 15 د درې په وړاندې سیالوي کې ماتې ورکړه او د دغه سیالوي پایلوبې ته لار پیدا کړه. د شاغلی کازمی په خبره د شاهین اسمای ټیم سیمرغ البورس ته لست تلور په وړاندې ماتې ورکړه ده او په پایلوبې کې به د میوند اتلانو ټیم سره سیالي وکړي. او د اروپا د اتلولی لیگ سیالیو په دوام کې بنن ماشام د ریال مادرید او دورتموند ټیمونه سیالي وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې د نن سیالي به د افغانستان په وخت د شپې پورې 12 بجو او 15 دقیقو پیل سي. دغه سیالي به د دورتموند په سټډیوم کې ترسره سي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پژنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د خپرونې په دوام به واوري چې هند غواړي پر پاکستان اوبه کمې کړي. د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو د مناظرې جزئیات درکوو. د افغانستان په اړه مو له افغانستان سره د امریکا د 100 میلیون ډالرو نوې ژمنې خبرو. د خوست په ښار کې د حکیم تڼیوال په نوم یو نوی واټ ونومول شو.
په ښار کې به ټرافیکو یا ګڼې ګوڼې مشکلاتو ته یو څه د حل لاره پیدا شي کم بسي.
او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسېدلې سمیسونه لولو. البته تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم د افغانستان په اړه لرو. هند پلان لري چې پر هغو دریو سندونو د برېښنا بندونه جوړ کړي چې د پاکستان لور ته بهیږي. د هند حکومت دا پلان شایي د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ لا د مخه کړکېچنې اړیکې نورې هم بحراني کړي. تفصیل له رضوان مراده.
د هند صدر اعظم وایي هیواد به د پاکستان د منځوي کېدو لپاره په نړیواله سطح خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نریندرا مودي د دوشنبه په ورځ د لوړ رتبه چارواکو یوې غونډې ته وویل نوې ډیلی به په دې لړ کې د اوبو له خپلو زیرمو ګټه واخلي. هندي مقامات وایي دا هیواد پلان لري چې پر دریو سیندونو چناب، جهلم او سند د برېښنا یو شمېر بندونه جوړ کړي. هند پر دغو سیندونو چې پاکستان ته بهیږي وروسته له هغې د بندونو د جوړولو موضوع مطرح کړه چې د دې هیواد صدر اعظم نریندرا مودي ګواښ وکړ چې هیواد به د هغې حملې غچ واخلي چې وسلوالو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هندي ځواکونو پر یوې اډې وکړه. د هند او پاکستان ترمنځ د یو شمېر سیندونو د اوبو د ویش په اړه له 1940 میلادي کال راهیسې شخړه دوام لري. هند وایي پاکستان د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې په کشمیر کې پر هندي ځواکونو بریدونه کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د وینا پر مهال ویل پاکستان باید دا خوب ونیویني چې د تروریزم له لارې به د هند پر خاوره ځای پیدا کړي. نوموړي د نوې ډیلي دا دریځ بیا په ډاګه کړ چې وایي کشمیر د هند د خاورې نه بېلیدونکې برخه ده. خو پاکستان دا تور ردوي چې ګواکې دا هیواد په کشمیر کې د هند ضد وسلوالو ملاتړی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کشمیر کې د وروستي برید په اړه هند داسې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د نوې ډیلي دا ادعا رښتیا ثابته کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د هند لخوا په دریو سیندونو د بندونو د جوړولو د پلان په اړه څه نه دي ویلي. هند او پاکستان په 1960 میلادي کال کې د سند د دریاب د اوبو تړون لاسلیک کړی دی. هند دا مهال په کشمیر کې له څو سیندونو څخه شاوخوا 3000 میگاواټه برېښنا تولیدوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشۍ انتخاباتو دواړو کاندیدانو لومړی مناظره شبللې او له خلکو یې غوښتي چې د نومبر په اتمه د انتخاباتو په ورځ رایې سمې وکاروي. هیلری کلینټن د نیویارک په ویسټ بری کې پلویانو ته وویل چې لا هم وخت شته او د امریکا لپاره چې هر څه د دې له لاسه کیږي نه یې سپموي. بل لور ته جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ تر مناظرې وروسته رسنیو ته په خبرو کې د مناظرې په تخنیکي برخه انتقاد وکړ، خو بیا یې هم وویل چې مناظره ښه تیره سوه. تفصیل د سفی الله سنگزی پورا پور کې.
د نیویارک په هفسترا پانتون کې د تیر شپې مناظرې وروسته دواړو کاندیدانو د راتلونکي په اړه خوشبيني ښودلې ده. هیلری کلینټن په ویست باري کې خپلو پلویانو ته د بریا له منظره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې لا هم دوه مناظرې شته او هیچا ته باید په کمه ونه کتل شي. اغلی کلینتون وای خانو موږ دوه نورې مناظری هم لرو ل انتخاباتو مخکې ډیر وخت لرو موږ نشو کولای هر چیرته هر څوک ل پام وغورځو اغلی کلینتون ویل دای او خاوندې بل کلینتون به په ګډه او د ټولو خلکو په مرسته سره متحد پاتې شي او د دې خبره په اتحاد کې پرمختللی شي په مناظره کې تر ډیره په اقتصادي مسایلو پوښتنې کېدلې او بهرنۍ سیاست هم ترې وی اندازې وسپړل شو اغلی کلینتون د خپل سیال په اقتصادي پالیسیو له هغې ډلې د مالی ورکولو په سیاست انتقاد وکړ او وی ویل چې دا به د منځنۍ طبقې خلک سخت زیانمن کړي ترامپ بیا د امریکا متحده ایالاتونو د کمزوري کېدو علت د حکومتي چارواکو په کمزورو کړنو پورې تړلی وباله او همدارازې کلینتون د براک اوباما د ادارې په وخت کې یوه سمبولیک سیاستواله وبلله چې د ده په خبره یوازې خبرې کوي او عمل نه لري د ناټو د غړي هیوادونو او له هغوی سره د پاتې کېدو په اړه هم دواړو کاندیدانو مختلف نظرونه وړاندې کړل میرمن کلینتون د ناټو غړي هیوادونو او خپلو متحدانو څخه د امریکا د ملاتړ په دوام او د یوکرین له خاورې د کریمیا د جلا کېدو په اړه په ختیځ څنډه کې د خپلو ملګرو په همکارۍ ټینګار وکړ خو ترامپ بیا وویل چې د ناټو له 28 غړیو جلا نورو متحدینو خپل رول سم نه دی ادا کړی او امریکا متحده ایالاتونه باید له ځانه د ټولې نړۍ پولیس جوړ نه کړي ډونالډ ترامپ تر مناظرې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د مناظرې په تخنیکي برخه انتقاد وکړ خو وی ویل چې بیا هم خطر شو او خلک باید د رایو د نتایجو په تمه وي دوی ما ته خراب مایکروفون راکړی و تاسو متوجه شوئ چې زما مایکروفون سم کار نه ورکاو په دې اندېښنه کې وم چې کېدای شي دا کار قصدان شوی وي خو بیا هم ښه مناظره وه نو تاسو د خپلو رایو د نتیجې په تمه
اوسئ
د دوشنبې شپې په مناظره کې تر ډېره اقتصادي مسایل او تر یوې اندازې د امریکا داخلي سیاستونه وتړل شول خو وبکتل شي چې په دوو نورو مناظرو کې د امریکا د نړیوالو اړیکو او هغو هیوادونو په اړه څه مسایل یادیږي چې امریکا ورسره دوامدار مرستې کوي تمه ده دا دواړه کاندیدان د اکتوبر په 9 او 19 په واشنگتن او لاس ویګاس کې په دوو نورو مناظرو کې هم برخه واخلي
یو نړیواله مسله راخلو له هغه وروسته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو البته په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سمسون هم لولو د نړیوالو انتقادونو سره سره آذربایجان د دوشنبه پر اسټول پښتنې تر سره کړې او د لومړیو نتیجو لمخې د هیواد خلکو په اساسي قانون کې وړاندیز شوي تعدیلات ومنل په دغو وړاندیزونو کې د ولسمشۍ دوره له 5 کلونو 5 کلونو ته غځول شوې ده په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر پر راپور کې
تر 90% زیاتو آذربایجانی رای ورکونکو د ولسمشر د دورې له 5 کلونو تر 5 کلونو د زیاتېدو ملاتړ کړی دی دا خبره د باکو مرکزی انتخاباتي کمیسیون اعلان کړه د دې شمیر د اعلان تر وخته 2.5% رای شمیرل سوي وي د سه شنبه په ورځ د کمیسیون د رئیس مظاهر پناهوف لخوا د ولسمشر الهام علیف د ولسمشری د دورې د غځول اعلان په اساسي قانون کې د هغو 92 اصلاحاتو څخه تر ټولو مهم و چې د دوشنبه په ورځ رای ورکونکو ته وړاندې شول د دې اقدام لمخې به الیف چې تر خپل پلار وروسته په 2003 کال کې ولسمشر وټاکل شو د 2013 کال پر ځای تر 2020 کال پورې ولسمشر پاتې سي د رایو رسمي نتایج به راتلونکې میاشت اعلان سي خو په باکو کې د انتخاباتو کمیسیون لمړني نتایج اعلان کړل او وی ویل په دې ټول پښتنه کې شاوخوا 80% خلکو رای ورکړي د روسي خبري اژانسونو هم د رایو په اړه لیکلي چې په اساسي قانون کې ټول وړاندې شوي تغیرات د رای ورکونکو لخوا تایید شوي دي نړیوال انتقاد کوي چې دغه ټول پښتنه پر طبیعي زیرمو غنی آذربایجان د الیف او د ده د کورنۍ د واک د ادامې په مقصد سوي دي څلور 50 کلن ولسمشر الهام الیف په هر 5 کاله وروسته په انتخاباتو کې برخه اخلي او دا کار په تکراری توګه کولای سي ځکه په 2009 کال کې د ولسمشری د دورې محدودیت لمنځه ولاړ د نورو تغیراتو لمخې به د ولسمشر د عمر محدودیت لمنځه ولاړ سي او همداراز به د پارلمان د غړیتوب لپاره د عمر حد له 25 کلونو 30 تر کم سي د دغو تغیراتو لمخې به الیف وکولای سي چې د خپل کورنۍ کم عمر غړي خپل ځای ناشته کړي د تاس او انټرفیکس خبري اژانسونو د راپورونو لمخې رای ورکونکو یو بل تغیر هم منلی او د لومړي ځل لپاره یې الیف ته د پارلمان د ړنګولو حق ورکړی دی دوی دا راپور هم ورکړی چې رای ورکونکو د ولسمشر د دوو مرستیالانو د چوکیو رامنځته کولو تغیر هم منلی دی چې د دواړو د تعینولو او استکولو صلاحیت به ولسمشر الیف لري د تغیر لمخې لومړی مرستیال به په هغه صورت کې سرپرست وي که ولسمشر له خپلې دندې استعفا ورکړي تر ټول پښتنه مخکې د حکومت سیاسي مخالفینو ډلو په لویه کچه لاریونونه وکړل او انتقاد یې وکړ چې الیف غواړي د خپلې کورنۍ واک نور هم اوږدمهاله او پراخ کړي د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دا ټول پښتنه به حکومت ته نور واک هم ورکړي چې په پارلمان کې لاسوهنه وکړي او د نړیوالو ستانداردونو څخه سرغړونه وکړي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځني څپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. اوس په ستاسو سیمه سنو ته مخ کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عبدالواسی ارمان له لوګره پر استولې سمس کې لیکي د لوګر په پاتخوا بشانی سیمه کې لیسه نشته، هیله ده چې چارواکي توجه ورته وکړي. ساحل پر استولې سمس کې د کندوز له دشتي ارچي څخه لیکلي دي چې په کندوز کې به ژر تر ژره پراخ عملیات شروع شي او دوی بیا وړاندې لیکي طالبان خلک ځوروي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي. جمیل الرحمن لیکي یوازینی داعش دی، یوازنی ډله داعش ته چې د اسلامي حزب له روغې جوړې سره مخالفت کوي. محمد عارف وفا له لشکرګاه څخه لیکي له هغه چا مننه کوم چې له 15 کلو راهیسې له تاوتریخوالي لاس اخلي او د سولې له بهیر سره یوځای کیږي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي زما په باور د ډاکټر نجیب بوشل د افغانستان لپاره غټه ضایع وه. حاجي شمس الحق له سنګین بیا لیکي د ډاکټر نجیب ستاینه کوي، البته په دای راسته ولې سمس کې. او عبید الرحمن بیا لیکي چې ډاکټر نجیب ښه مشر نه و. حاجی عبدالکریم له زابل لیکي ملګرو ملتونو باید د ډاکټر نجیب ژوند ژغورلی وای. د ډاکټر نجیب د وشلو او د هغه په ارتباط باندې ګڼ اسمسونه راغلي دي، جنو یې ستاینه کړې ده او جنو یې ستاینه نه ده کړې. اقرا عثماني له زابل لیکي چې طالبان په دریو ډلو په خپل منځي اختلافاتو اخته دي چې ستونزې پیدا کړې د دې په باور چې سوله به څرنګه کوي. او احسان الله بارکزی د هلمند لشکرګاه لیکي د ډاکټر نجیب بوشنه په پاکستان کې پلان شوی. البته د ډاکټر نجیب پاړه ګڼ نور اس ایم ایسونه هم ازادي راډیو ته رسېدلي. دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوال پراختیایي ادارې له افغانستان سره د پراختیایي مرستو په دوام افغان حکومت ته 100 میلیونه ډالر ورکړل. مالی وزارت له دغو مرستو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې دا پیسې به د حکومتي بودیجې له لارې په پراختیایي برخو ولګول شي. یوسف خان صدران راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتو نړیوالې پراختیا ادارې لوري له هغې وروسته افغانستان ته 100 میلیونه ډالر ورکول کیږي چې افغان حکومت د وار له مخه ټاکل شوو 40 ځانګړنو یې ځینې بشپړې کړې دي. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د پیسو د نړیوال صندوق سره موافقه د هیواد د فضایي چارو مدیریت، د ګمرک الکترونیکي سیستم رامنځته کول، د ظرفیتونو او کورنیو عوایدو لوړول هغه مهم موارد دي چې تطبیق یې افغان حکومت د دې پیسو په اخیستلو بریالی کړی دی. ښاغلی حکیمی دا هڅونکي پروسه بولي او وایي چې له دې لارې به په ډیرو برخو کې اصلاحات رامنځته شي.
ای پروګرام بسیار یک پروګرام موفق است. ای حکومت افغانستان را قادر می
دا یو بریالی پروګرام دی چې دا څونی اړخ لري. د افغان حکومت سره د اصلاحاتو راوصلو په برخه کې مرسته کوي. د اصلاحاتو د تطبیق په بدل کې افغان حکومت ته پیسې ورکول کیږي چې کولای شو هغه د حکومتي بودیجې لارې په هغو پروژو ولګو چې د حکومت لپاره لومړیتوب لري.
ایره به مصرف ورسوي.
امریکا ته د افغانستان د ولسمشر او اجرایي رئیس له سفر وروسته د هیواد ولسمشر د افغانستان سره د 40 ځانګړنو د بشپړولو په بدل کې د 1.5 میلیون ډالر مرستې اعلان کړې چې تر کال 2013 پورې به یې دغه هیواد ته ورکوي. د مالی وزارت وایي چې تیر کال هم له دې لارې 200 میلیون ډالر ترلاسه کړي او ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د ځینو نورو کارونو په کولو سره هم ترلاسه راوړنی ولري. افغان چارواکو د اصلاحاتو او د هیواد د بسیا کېدو لپاره هڅې له پخوا ډېرې کړي چې د دوی په باور نړیوالې ټولنې ته هم په دې برخه کې تر یوې اندازې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیایي اداره وایي چې له څېړنو وروسته یې موندلې چې د افغان حکومت په مالی برخه کې د پام وړ اصلاحات راغلي دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ادارې استازی ویلیام وایي د دې لاسته راوړنو ترڅنګ د پیسو د نړیوال صندوق سره د افغان حکومت هوکړه لیک به د افغانستان د اقتصادي ثبات سره مرسته وکړي.
After thorough verification, USAID and the Ministry of Finance.
د یو اس ای ډی او مالیه وزارت د څېړنې څخه وروسته افغان حکومت دراوستل شو اصلاحاتو په بدل کې د مرستو وړ وبلل شو چې اصلاحات یې راوستل او پراختیا ته یې کار کړی کوم چې د اقتصادي چارو د پیاوړتیا سبب ګرځي. د مرستو دا لړۍ د بروکسل کانفرنس ته د افغان حکومت د چمتووالي سره یو ځای اعلانېږي چې ټاکل شوی د راتلونکي میلادي میاشت په 15 نیټه جوړ شي. د اقتصادي چارو کارپوهان د حکومت د ځینو لاسته راوړنو څخه دارکلی ترڅنګ وایي چې په مالی برخه کې اصلاحات د فساد مخنیوي کوي او ښې سوداګریزې اسانتیاوې راوستلی شي.
یو ایس ایډ یا د امریکا د متحده ایالاتونو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د 100 میلیون ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د اقتصاد په اړه له خوست هم یو مطلب لرو. نن د سیشن بی پورس په خوست ښار کې د حکیم تڼیوال واټ دواړه سړکونه چې د ښاروالي ریاست له پرمختیایي بودیجې د 3 میاشتو په موده کې جوړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د خوست چارواکو د یادو سړکونو د پرانیستنې پر مهال ایله وښوده چې په دې سره به خوست ښار ته د داخلیدونکو ګاډو ګڼه ګوڼه راکمه شي. نجبلال خیل د خوست له ښاره راپور لري.
د سه شنبه په ورځ په خوست ښار کې د حکیم تڼیوال جاده د خوست ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د څه باندې 19 میلیون افغانیو په لګښت له جوړولو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد جاده چې آزادۍ مینه کې د خوست د تفریحي پارک شمال لوري ته موقعیت لري پخوا یو خام سړک و چې اوس مهال پکې دو طرفه جاده جوړه شوې او د جادې دواړه سړکونه د اوږده ګلدان په واسطې سره بیل شوي دي. د جادې د پرانیستې په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته د جادې د لګښتونو او ځانګړتیاو په باب وویل.
د 19 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې دغه پروژه تکمیله شوې ده. دغه سړک 1.2 کیلومتر طول لري، 3 متره عرض لري، 2 متره شولډر لري او په اساسي ډول باندې د ګلدان او د نورو ملحقاتو په شمول سره جوړ شوی ده. نن ګټې اخیستنې ته وسپارئ.
خوست والي د یاد جدید اهمیت په تړاو زیاته کړې چې د دې جادې په جوړولو سره به ښار ته یوه داخلیدونکې نوې لاره جوړه شي او د ښار په عبوري دروازو به د ترافیکو ګڼه ګوڼه کمه شي.
په ښار کې به ترافیکو یا ګڼې ګوڼې مشکلاتو ته یو څه د حل لاره پیدا شي، کم به شي. انشاءالله امیدوار یم چې د یو راتلونکي کال په تیریدو سره به د خوست ښار بڼه بدله او انشاءالله د خوست درنو ښاریانو لپاره به ګڼ خدمات ارزه شي.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې یاد سړکونه د ښار د معیارونو مطابق جوړ شوي او ودانیز شرکت وجیبه لري چې که د یو کال په موده کې د سړک کومه برخه زیانمنه شوه نو هغه برخه به له سره جوړوي.
هغه پروژې چې ښاروالۍ په چوکاټ کې جوړیږي سړکونو برخه چې دا به د سړک سازۍ د معیارونو مطابق وي. دغه سړک چې نن افتتاح کیږي رسمن څومره لازم ټیسټونه چې ضرورت و هغه مو کړي دي. یو شرطونه نه دا چې د سړک یو کال ګارنټي لري او په نږدې راتلونکي کې موږ دوه نور عمومي پروژې چې هغه د میتي کلی کانال دریم سیکشن او د ښار د داخلي لختیو نوې ټکنالوژي چې اوس اثر کې لختي جوړیږي په هغه اساسي جوړو.
د خوست د اقتصاد رئیس انجینر حمید شوایی چې د پخوا په پرتله د اوسنیو پروژو په کیفیت کې خواله راغلی خو هغه وړاندیز کوي چې د پروژو د کار د دایمي مراقبت لپاره باید اړوندې ادارې خپل انجینران توظیف کړي.
د نظارت ترڅنګ اصلا د پروژې په کیفیت کې مراقبت ډیر اساسي رول لري. موږ په اداراتو نه فشار دادی چې دوی باید یو مراقبت کننده انجینر چې دوامدار په پروژه کې اوسیږي ترڅو د پروژې کیفیت په کامله معنا تضمین او تضمین شي.
یاد دیوی د خوست د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې اوس مهال په خوست ښار کې د خواوشا 150 میلیون افغانۍ په لګښت د ښاري سړکونو د اساسي جوړونې چارې روانې دي. چارواکي زیاتوي د ښار 3 کیلومتره سړکونه اساسي رغونې ته اړتیا لري خو دوی په روان لمریز کال کې د 1.6 کیلومتره سړکونو د بیا رغونې لپاره پلان او بودیجه لري چې یو په بل پسې به د بیا رغونې کارونه ترسره کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په 4 بجو له ازادي رادیو نه.
په سعودي عربستان کې افغان کارګر او هغه افغانان چې هلته په وړو سوداګریو بوختي د اسناد ستونزې لري. زموږ خبریال روح الله انوري په مدینه منوره کې له یو افغان سره پر دې ستونزو غږېدل دی. د مرکې په پیل کې دغه افغان ځان معرفي کړی دی او وایي
زه عجی محمد انام د کامې ولسوالۍ د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او په مدینه منوره تقریبا 10 کاله زما وشو د خپل فامیل او عیل سره دلته اوسېږو. نو دلته هر قسمه مشکلات دی. اول د افغانانو دپاره د ویزې څه بندوبست نشته چې څومره افغانان راغلي دي هغه په پاکستاني پاسپورټونو پاکستاني ویزو را او دویم قدم کې چېلته د افغانانو کوم پاسپورټونو مسلې چې پاسپورټ خلاص شي نو پاکستانی سفارت تلاش په هغه وطن جوړه کینسل کړي وته به کده افغانستان سفارت تلاش وته وي چې موږ ته امر نه راغلی امر نه راغلی موږ پاسپورت نشو درکولای.
دلته چې کوم افغانان دی او دغه ستونزې لري د سعودي حکومت څومره مشکلات ورته پیدا کوي؟
که پاسپورت نه وي دوی ته ویزه نه وي کیږي، که نه وي پاسپورټ ختمې ویزه هم نه وي کیږي، سفر هم نشي کولای،
هغه بچی د مکتبون نه مباسي حکومت چې نصاب ویزه ختمې دي نوې نه دي دا باید نوې کوي او به مکتب سره شي.
دلته خو ولسمشر غنی راغی دا ژمنه مو کړله چې پاسپورتونه به افغاني پاسپورتونه دغه کسان ته ورکول کی چې کوم د پاکستان په پاسپورتونو یا ویزو راغلي دي هغه ژمنه تر کومه حده پورې تر اوسه پورې عملي شوې ده؟
نو دا خو دی منګه مورو ګورې چې یعنی دی راغل او دا د خلکو مشکلات واورېدل او ویم لیدل یعنی کدی کم عملی اقدام کړی یا نه کړی نو تر اوسه پورې یعنی کوم دغه منګ نه دی لیدلی بدلون هماغه زړه په زړه.
افغانی سفارت او کنسلګرۍ تاسو سره څومره همکاري کوي دلته افغانانو سره د هغوی د ستونزو د حل په لاره کې څومره چټک ګامونه هغوی اخلي؟
د افغانستان کنسلګری خبره ده چې پاسپورټ دغه خبره ده او پاسپورټ د ختمي کله شي بار شي د قانوني طور باندې برابري او دغه پاسپورټ د تنوي کوي که پاسپورټ چې تا افغانې خو نه وای کی د تو خلاص او نور څه مشکلات چې کوم د سعودي سره په سعودي عرب کې د کفیل سره یا د حکومت سره پاغه کې د ایس مداخلت نه کوي او ایس مرسته نه کوي او کیدای شي نه کولای شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوي د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو یو ساته خبری مجله اوري. د هوا ککړوالی په یو کال کې د نړۍ په سطح څخه د پاسته یو میلیون کسان وشلې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د څېړنو له مخې چین د هوا د ککړتیا له اړخه د نړۍ تر ټولو مرګونی هیواد بلل شوی دی. افغانستان هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې هر کال پکې په زرګونو کسان د چاپیریال د ککړوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. رسوان مراد په دې اړه د WHO د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان وایي یوازې په 2012 کال کې ککړې هوا په چین کې شاوخوا یو میلیون، په هند کې شپږ لکه او په روسیه کې یو سل او څلوېښت زره کسان وژلې دي. تر دې مخکې نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې د موټرو، بټیو، کارخانو لوګی او د ککړې هوا نور منابع هر کال په نړۍ کې د 3 میلیونه کسانو د مړینې سبب کیږي. د دې سازمان لخوا د خپره شوي لیست له مخې په برتانیا کې د هوا ککړوالي د فرانسې په مقایسه زیات کسان وژلي دي. برتانیا د 144 هیوادونو د لیست په 15 نمبر کې ده چې ککړې هوا پکې په 2012 کال کې 16,355 کسان مړ کړي دي. د افغانستان چاپیریال او ککړه هوا هم زیات تلفات لري او په 2012 کال کې دغلته 11,115 کسان مړ شوي دي. په فرانسه کې بیا د ککړې هوا له امله په همدې کال کې د مړو شمېر 10,945 ته رسیږي. په نړیوال روغتیایي سازمان کې د صحت عامې او چاپیریال د څانګې مسؤلې ماریا ناریا د برتانیې چاپ ګارډین وسپانې ته ویلي چې اوس مونږ د نړۍ په هیوادونو کې د ککړ چاپیریال له امله د مړو کېدونکو کسانو کره شمېره ترلاسه کولی شو. د هغې په وینا د دې ناورین د نه مخنیوي لپاره نوره پلمه نشته. د نړیوال چاپیریال په اړه د څېړونکو د ټیم مشر گاوین شادک ګارډین وسپانې ته ویلي ککړ چاپیریال د نړۍ روغتیا ته یو لوی ګواښ دی او که د دې د مخنیوي لپاره اقدام وشي نو د زیات شمېر کسانو د وژل کېدو مخه نیول کېدای شي.
د دې یو ساعت خبری مجلې وروستیو ته رسیدلی و. په دې خبری مجله کې مو مهم موضوعات دا و چې د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغې جوړې ملاتړ کړی او د ملا هیبت الله په مشرۍ د طالبانو بلې ډلې دا روغه جوړه غندلې ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د تیر کال امنیتي ستونزې د ملي وحدت حکومت د سیاسي توافقنامې د نه عملي کېدو سبب شوي دي. هند پلان لري چې پر هغو دریو سینتونو د برېښنا بندونه جوړ کړي چې د پاکستان لور ته بهی شي او د امریکا د متحد ایالتونو د ولسمشۍ انتخاباتو دواړو کاندیدانو لومړۍ سیاسي مناظره ښه بللې ده او د هوا د ککړوالي له امله په یوه کال کې په نړۍ کې څه د پاسه یو میلیون کسان وژل شوي دي.
کم خوږیږي داسې چم خوگی گی یوازی زنیم چی زنمی دیریا گم خوگی گی داستا فتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یوازی زنیم چی چم خوگی گی آوازی زنیم چه